اتبه جشف درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی اخبرونه که چی دمی رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موسوعت اورید. ناتو وی د کابل د هوای ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي، ځکه چې
ډېر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله کړي د ګرده کال خواري ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پېژندل کېدو غوښتنه وکړه.
که دولت ده که طالب ده، دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک و په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی. په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواولو لوري خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یوه اونۍ بندوي. په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده. سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چاري دوام ولري. په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څانګې فعالیت سرلنن څخه دروي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه ځمکه به خړوبوي او 1500 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي.
د ښاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ښه تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هاوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د تندر قل اردو د یوې خبر پاڼې پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانۍ له بشپړ سوځېدو وژغوري. د دې پیښې له کبله د سر د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې پر دې ودانۍ د وسله والو طالبانو لخوا د هاوان ګولۍ ویشتل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړي دي. د بلخ هم یو قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیت قمانداني له ودانۍ ووځي. د بلخ امنیت قمندان جنرال داود ترخیل رسنیو ته وویل چې زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لېږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالۍ له هغه ځایه د کوشنده او زاري ترمنځ د تشلیکن کلي ته لېږدول شوی ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زاري ولسوالۍ نیولې او دښمن ته مرشوبلې اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتونکي د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس ښار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 18 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنۍ سره د محاکمې فضا ډیر خراب و او له ټولو اسنادو سره سره چې له مخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وای، محکمې له کوم تخفیف پرته خپله فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
دغه افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزي په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. دا له نږدې 2 کلونو راهیسې چې کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د G7 د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولی شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږه اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په 2 جلا بریدونو کې لشتر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده، د جوزا درویشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو ترڅنګ 2 پروګرامونه هم لرو. خو د راپورونو لړۍ د ناټو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیلې څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه که هم خبر اوشی. نور تفصیل پر راپور کی.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندی کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو، د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي، او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو دا مسأله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ویلي وو چې له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د 150 غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشریزه کې ګډون کوي.
و موریدل چې د ناتو چارواکي په د غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپلو متحدانو سره خبرې کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویندوی رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدي چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډ قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي، او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتی خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوې دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونی په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان نشتی او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتي حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې کاروانګر د غنمو او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیډل لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګېدلي او اور یې اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لکه ټنه غنم ترلاسه شي. نور حال له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لو کولو بوخت دی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس جریبه ځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسېدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نه سي.
دغه غنم ژاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډېر دی. لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټوله کړي. د ګرد کال خواري ده چې د شنې چې یو مرمۍ پښتوم شلي درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه ته ولاړې.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکې د دې ولایت په عیناک سیمه کې د غنمو څلور کروندې د مرمیو د لګېدو له امله په بشپړه توګه وسوځېدي. بزګران او ځمکلورونکي وایي ارسی بچی ډیر تاوان ته غاړه کشیږدي خو پر ځمکه ولاړ غنم لو او را ټول کړي. محمد شاه چې د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات را ټول کړي.
چې غنم ژاړ دی، غنم وچ دی، سوځي، ټکان دی، د ټکانو څخه آزاد دی. چې په نیمه ریبیلا ریبی وس دغه بیره د کې وښه ولاکه وس موږ دغه وس دغه یو کوټ نه دی یو کوټ موږ ولاکه په اعتبار چې موږ دغه وری بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست رئیس زلمیال کو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتلا د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنګونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کټه ځمکې د جنګ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوې ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمنس وزل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته وزل شوی دی. بنان موږ همیشه غږ د سولې دی د اوربند دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور شوي چې لیلام کړي.
په لوګر کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پر سوشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوي وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پر ست جون په نهمه د لوګر مرکز کولنګار په عربخان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوجل شو چې په خپل کاروندګي کې په کار بوختو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د یوې ناستې په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ییز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور آزادۍ راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده. خبریالان پرله پسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګ وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وای چې د حافظ الله حق پرز وشل کیدو د دې ولایت ټول خبريالان او درسنۍ کارکونکو غمجن کړي. نو موړی وای خبريالان تل هڅه کړي چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي. نو دوی باید په نخښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبريالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د درسنۍ کورنۍ لپاره یو غمیزه و چا چې دغه عمل ترسره کړی دی وختنه مداده چې هغه په خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبريالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. لښکېل اړخونه به وختنه داده چې د ژورنالیستانو د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبريالانو د اتحادیې رئیس نوراله ستانکزي د غونډې پنځمادۍ ځایلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې ښکېل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکي اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسؤلیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست له ولسو کلونو راهیسې، یعنې د 2003 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و، خو له تېرو خواو شپږو میاشتو راهیسې یې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وس په هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې له مخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنجشنبه په ورځ په خپله غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکې مکرمې د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دېره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. ده دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازینی ولسوالۍ چې لا هم ودانۍ نه لري مسؤولان او مامورین یې کنډوالې ته په ورته کرایې کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د شلتن ولسوالۍ د مسؤولانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه څاڅي او ډېری وختونه یې اسناد لمدي شي او هره شپه یې د کوټو راپرېوتو ویروي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د ولسوالۍ کرایي خټینه ودانی د کونړ سپان سیند او د خوړ ترڅنګ موقعیت لري. کنډوالې ته ورته ودانی چې هرې کوټې ته یې ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه راپرېوځي. له لرګیو او خټو جوړ لوګو وهلي او ځای ځای باران سوري کړي، چتونه یې د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړي دي. خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړي او رنګ یې ورته بدل کړي. څوک چې د خپلو ستونزو د هواري او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي هغوی هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یادې ولسوالۍ له چوګام راغلی وایي
مونږ د دومره ستونزې سره مخ یو چې ولسوال صاحب هم راغواړي نو په مځکه ناستې وه، چوکۍ پکې نشته. هسې یو چوپال دی او هغه هم به سب کې ناستې مونږ هم ناستې وو، نو بارانونه پکېږي او تر څو به کې ډېم ناستې مونږ هم ناستې وو. نو داسې راته ښکاري چې مونږ به د افغانستان نه وو، نو کوی نو دې دې زمونږ دې ولسوالۍ ته توجه وکړي.
د شولتن ولسوال او مامورین له مراجعینو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته په یو کوټه کې نه مامورین کار کوي. دوی که له یوې خوا د بارانونو پر مهال خطر سره مخ دي، نو بل خوا د پاکستاني ځواکونو د توپونو ګولې هم څو ځله ولسوالۍ سره نږدې لګېدلې دي. دوی وایي داسې نه چې د توپ کومه ګولۍ په کوټه برابره شي، نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې له منځه ولاړ شي. د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجي عجب خان وایي
چې دا یو شخصي کور دی، موږ په کرایه باندې نیولی دی. نه مامورین په یو کوټه کې زموږ کار کوي، نه مامورین. خدای نه خواسته خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګېږي. دا نه مامورین سره څونه کار خلک دي، دا به ټول د مابین ځکه دا بېلابېل هر یو کوټه کې ځان ځاله مامور ناست وی، نو کوم ځای کې نقصان وی یو کس ته به دغه کېدی.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره ولایت مقام ته ډېر غوښتنلیکونه لېږلي، هغوی ورته هر ځل وایي چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی، خو لا یې د عملي کار درک نه لګېږي.
او بار بار غوښتنې کوو نه پوهېږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړېږي.
د شولتن اوسېدونکو ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیله من دي چې تر اوسه یې په یاده ولسوالۍ کې نه کوم ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې، نه کوم متر سړک کیر شوی، او نه هم د رغونی او بیا رغونی کوم بل کار شوی دی. د کونړ چارواکی وای شولتن پوخا د شیګل ولسوالۍ برخه به، او دا 15 کاله کیږي چې ولسوالۍ شوی ده. دوی هم په خپل وار د یادې ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
منګ مرخصت د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابيته مکاتب هم لیږلي دي، او هغوی هم په خپل پلان کې نیولي دي، او د ځمکې د تدارک لپاره هم بار بار هیات لاړ ده او یو ساحه ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدوار یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده. له 2010 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو بریدونو لاندې ده، چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرېښې دي، چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي. افغان حکومت په ځلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچي بریدونه بند کړي، خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي، او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمېر سیمو ډزې کوي، چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. د دغو خبرو هدف دا دی چې واشنگتن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بیړې نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د 5 قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته د دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز آژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښیي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دي اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
د هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان آرنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د زیاتېدو له کبله د کنسولګرۍ څنګه سر له نن څخه د یوې اونۍ لپاره بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. افغان چارواکي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتیوت د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د یونان وی محکمې څلور افغان پناهغښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کم ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. او د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشیزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمي دا خوښي یوازې ناستې ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي؟
ګوشرشین معنا نیمړ یا ژوند نه مړ پورته وي.
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي؟
د ویرې هیڅ فکر کم کړی شي تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې.
دا ځوانان ډیر دي چې خوښیږي یوازې ووسی، له چا سره ناسته ولاړه ونه کړي، ونه غږیږي، په یو اتاق کې تنها ناست وي، مجلسونو او محفلونو ته نه ځي، ټولنیز روابط نه پالي، د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کیږي په ډاډه زړه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکی محمد جواد وایي د خپل هم دا ستونزه لري چې یوازې توبې خوښیږي خو نه پوهیږي چې ولې داسې ده.
زما دا نه خوښیږي مثلا زه ډېر مرګلی ولرم دغه سره لاړ سم یا چکر ویم یا میلمانه کم کور ته راولم یا زه دغه سره لاړ شم مې دغه میلمه سم. دایمي دا خوښیږي یوازې ناست یم، کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله د ټولې رسنۍ تعقیبوم. خو دا مې زیات نه خوښیږي مثلا زما ملګری راشي اوس سره کینه بنډار کوم یا بل چې تلاړ سم اوسم. خو په دې هم زه هم نه پیګم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شوی داسې ولې دا ملګری مینه خو هی اوس روسم یا بندر تلار سم یا اوس ر میلیو کم یا ملمانه کم یا اوس ر ملما سم اوس ر کینم رفتامر سره کوم. دی باندې زه هم خپل نه پیغام زدا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شو دا د هل لارم تروس پورې مانه پیدا کړي.
د خوانزیز د کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په ښه ډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپلو او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لری ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا داسې وخت ده چې سم ملګری نه پیدا کیږي. هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره، تر مطلب پورې سره ګرځي. ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنا اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه سوې ده چې یو ملګرتیا کې لیغن یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلبه پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوې ده، ځکه چې خلک دا غواړي چې تناوس واوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنګ راځي. جنګ راځي مانا دا چې دی د کومې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ورسره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یو پاتسو، مېرمن یو پاتسوله، یا داسې یو نږدې څوک د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نسو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بانډارو ته، ځي میلو ته، ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمېږي. دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمېږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نشي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي. نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي. نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپله د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښېږي چې تنه اوسم. ما خوښېږي چې انډیوالانو سره، دوستانو سره ناسته ولاړ ولرم، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي د کېناستو ناسته ولاړې سره. د ما خپله خوښېږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړم، او تنه مې نه خوښېږي. لکه چې زه تنه پاتې شم، د افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات، یعنی سړی ته ډېر پیدا کېږي. زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسم، چې په جامعه کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره دتی تنه ما نه خوښېږي. او تنه خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري. لکه تنه نه کېږي، هېڅ انسان نشي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي. لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کړي، خپل رازونه شریک نه کړي انډیوال بلبل سره، ځوان بیا په دې طریقه مخ ته نه ځي او مشکله وي ډېره. مخ ته هم لاړ شي، مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشنۍ ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دی، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلي دي او دی ځوروي، دی د هغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، بل د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی دی، او دا یو واقعي پېښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاس ورکړی دی. نو ما ته هم نه ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، د پر ځای چې دعا ورته وکړم، د پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین مانا نیم مړ یا ژوندی مړ ورته وایي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تک پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځان سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکېچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکېچ بل علت او لامل دې لپاره بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاری ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپل له ځان سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بې درېغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسؤلیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي، یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي، ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پریکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي، د شروع کولو پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دای پاتې راځي پکې. متاسفانه دغه او د تورت ډیر نور لاملونه بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دی، ناموافقه ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلیدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځان وژنې او ډېرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاده که په پای کې دا راته وایي چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغسې یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې واوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړل شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړل شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې، له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځي. که دغه ډول یو چاپېریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپېریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمیم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د رواني اونۍ په اوږدو کې به د کورونا درېیمه څپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال مطرح کیږي چې له وړاندې لازمي ګواښونه مطرح دي. د هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې له وړاندې ورسره خلک لاسو ګریوان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درېیمه څپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامې روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وي اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کوو. علیزي صاحب خراغ لاس ازادۍ رادیو ته
ارقام ارقام هم مراکز دوباره هم ګریږي. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ور نږدې کېدونکو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ور نږدې کېدونکو.
نیوکه وه چې هغه مهال چې لا درېیمه څپه نه وه پیل شوې باید داسې کړنې د عامې روغتیا وزارت کړی وای چې مهار یې رامنځته کړی وای.
یو مهم او اصلي مسائل شي د تخنیکی لحاظه که چېرته موږ و تاسو ورته ځیر شو د عامې روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېیمې څپې لپاره لا دمخه نیولی و. هغه په دې معنی چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې، یعنې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غونډې څپه وه. د درېیمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق و هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومات شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوې نوې څپې یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي، د همدې عمله د مثبتو پېښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هېوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هېواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېیمې څپې د مارکولو لپاره د عامې روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق چمتو کړي وو، په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کرونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیزونه لګوي، یو غوښتنه او اړتیا وه، یوه نیوکه دا ده که موږ د درېیمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي، ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغېز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی را به شو هوایي لارو بندېدو په اساس باندې باید رڼا واچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هېواد سره نه یوازې د هند هېواد بلکې د هغې هېوادونه او اکثریت هېوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالېږي په بنني سفرونو کې، یعنې عموما په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالېږي، د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعد وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالېږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کرونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هېوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپله کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې تاسو معلومات شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و، متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هېواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هم هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تېر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې په لسو ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د عامې روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو په برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنا روختون کې د اکسیجن دستګاه هلته فعاله کړه او خوشبختانه چې جنا روختون اوس په خپله د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت هلته موجود دی. بل راغلو د افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شهیدان اوسیږي چې په دوه درې ورځې کې به هلته کومه دستګاه چې ډېره غټه دستګاه وه د اکسیجن د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په شپړېدو سره به هلته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هېره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅه شروع کړې چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامي روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیستم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښون کې حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدا ده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
که تاسو د جلالت ما به جمهور رئیس هغه وینا ته ځیر شي، هلته داسې ویل شوي عمومي قرنطین هدف دا دی چې موږ ټولې برخې په یو دم په ټپه سره نه شو درولی، چې مرزونه ټول وتړو، ټول دولتي نهادونه او یا انجوګانې رخصت کړو، او یا هم مطلق په ښار او بازار کې څوک نه ګرځي. نو دا په دې مبنا په هغسې ډول سره عمومي قرنطین هدف هغه دی. هغوی صرف د هغه هدف عمومي قرنطین او د هغوی هدف هغه و دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه همدغه ده. ډاکټر صاحب، چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عامې روغتیا وزارت آسیب پذیره برخې په نښه کړي دي، او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند ادارات سره په ګډه چې کوم ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو، د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پورې بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي، اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپل د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې وه؟ نه، دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړو.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، د درېیم نهاد لخوا نه یو سروې ترسره شوې وه چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه وه ترسره کړې. زموږ اوساسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه او د محترمو رسنیو لخوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دې ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم پوهوئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنی د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دی چې دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلت ورکر وي یا روغتیایي پوستې وي، چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهیږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې په څلور دېرش ولایتو کې په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کې دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانو نه یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې ځینو ولسوالیو کې فعالیت رسې کوي هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کوم اړینې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي او د کرونا اخته نه شي.
روسي پښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړه نشي یا همدا شمېره پورته ولاړ نشي څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ راکمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې که چېرته هېوادوال د روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنا چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې یا پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپل ایماني او وجداني او وظیفه تر سره کړې ده، همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلېرش ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ زموږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو کورونو ته نه دي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغوی په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت.
راځه جانان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانان جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو، پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو. پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راځه چې ساسکی شو د حسن سمندر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جانانا جانان یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا، لخو لخو ست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا. پتار د مینې کړو پیوند ټوټې ټوټې قومونا، شیبا بپخلا کپ جرگ هرمان ورت لان شو شیو کرو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تا لان شو رضا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نوکڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نوکڑو حجرے جمعت کی با دہر یو تن پخت نوکڑو رستب ہر زخمی المنزی